السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې زې اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. په همدې حال کې هرګ ویلي چې د سولې د پروګرامونو عمده چارې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي. دا یو شمېر نور مهم مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو کوو چې سالی محمد سالی برابر کړي.
یونما وایي چې د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې او د سولې د یوې ابتدایي چوکاټ رامنځته کول د ملګرو ملتونو لپاره دوه مهم لومړیتوبونه دي. د کندهار امنیه قمندان وایي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په البانیا کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې او د سولې د یوې ابتدایي چوکاټ رامنځته کول د ملګرو ملتونو لپاره مهم لومړیتوبونه دي. یونما نن په خپل اعلامیه کې د دې ادارې د مشر تادامي چی اماموتو په حواله ویلي چې دغه دواړه بهیرونه باید یو او بل اغیزمن یا ټاکنی نه کړي. د یونما مشر ویلي چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې خپلې بشپړې همکاري ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان له ټاکنو وروسته د بحران دوام نشي زغملی. یونما د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې په پام کې ده د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان شپږ شپږمه وسي، او په عین حال کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې روانې دي. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د سعودي ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی. دا په اصل کې دا چې وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو په وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن رسنوي ته ویل چې په دوحه کې د مذاکرو دغه پړاو مهم دی. سهیل شاهین ویلي چې دواړه لوري د محسوسو نتیجو تمه لري. د طالبانو د مرکزي هیات مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. د مذاکرو له شپږو پړاوونو وروسته هم وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته غاړه نه ده ایښې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په څو ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د کندهار امنیه قمندان وایي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جنرال تادین خان په وینا وسلوالو طالبانو لومړی له چاودونکو توکو ډکو څلورو هموي ټانکونو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې کړي، وروسته جګړه سوې ده. د قمندان په خبره په دې پیښه کې یوولس امنیتي سرتېري، څلور ځانوژونکي او ولس وسلوال طالبان وژل سوي دي. په عین حال کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په حمله کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو په یوه بیان کې د دې حملې مسؤلیت منلی او د 250 سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامی ساحه کې چې دواړه کوریاګانې سره جلا کوي په سیمبولیک ډول روغبړ وکړ. دواړه مشرانو نن پر دې غیر نظامی کرښه لسونه سره ورکړل. وروسته ولسمشر ټرمپ د لنډې شیبې لپاره د شمالي کوریا قلمرو ته داخل شو. ټرمپ د امریکا لومړی برحاله ولسمشر دی چې داسې اقدام کوي. ډونالډ ټرمپ په غیر نظامی ساحه کې د شمالي کوریا له رهبر سره تر کتنې وروسته وویل
This was a very positive day, a very positive
Da yow dira musbat awraz aw musbat munasabat wo fikr kawm pe yow dawl dinari la para yow khkar wo haga se che nan washwal fikr kawm ham de junubi korea aw ham de shimali korea aw ham de nari la para ali ta se pohi gai mung che khabare lumlai pail kade da japan par faza misail pa tere do wo
د امریکا او شمالي کوریا رهبرانو بیا لسونه سره ورکړل، او دا ور دواړه په ګډه د جنوبي کوریا خوري ته ګام کښې شو چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جه این هم ورسره ملګری سو. ولسمشر ټرمپ وویل دا د نړۍ لپاره ستره ورځ ده. د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره د تړلو دروازو تر شا د 50 دقیقو تر خبرو وروسته ولسمشر ټرمپ وویل چې دواړو لوریو داسې ډلې تشکیل کړي چې په څو اونیو کې به پر اټومي موضوع خبرې بیرته پیل کړي. په البانیا کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. دا په اصل کې د چې د واکمن او اپوزيشن ګوندونو ترمنځ کړکیچ او شتره سیدلې ده. د البانیا د صدر اعظم او ولسمشر ترمنځ هم کشمکش روان دی. د اپوزيشن اومده ګوندونو د نن ورځې انتخابات بایکاټ کړي او د صدر اعظم ایدی راما پر رهبری سوسیالیست حکومت په تیرو انتخاباتو کې په درغلي او اداري فساد تورن کړی دی. راما او حکومت یې دغه ادعاوې ردوي او د ولسمشر د غوښتنې برخلاف یې د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر ایلیر میتا ویلي وو چې دغه انتخابات دي د امنیتي اندېښنو له کبله تر اکتوبر میاشتې وځنډول سي. د اپوزیسیون ملاتړو څو اونۍ مظاهرې وکړې او د صدر اعظم د استعفا او د نویو انتخاباتو غوښتنه یې وکړه. دوی له پولیسو سره په شخړه هم اوښتې او په څو موردو کې د انتخاباتو د چمتووالي د ګډوډۍ هڅه هم کړې ده. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې انګلستان هندوستان ته د 338 منډو هدف وټاکي. د لوبې په چیا ټاس انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. انګلستان وتوانې چې په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 328 منډې وکړې. په څو شیبو کې به هندوستان د ورکول سوي هدف د پوره کولو لپاره بیټنګ پیلوي. په انګلستان ویلز کې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پاکستان د افغانستان څخه پرونی مسابقه په 3 وکټو وګټله.
دغه غلا زدي رادیو نو ورځ درنو دوستانو د سیمي او نړۍ خبرونه سلیم محمد صالح وړاندې کړل. کغواړي دا او نور مسائل زموږ پر ویب سټ باندې هم تعقیب کړئ پته مو ده zadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي.
البته گفتگوهای بین الافغاني شاید در یک دو هفته آینده برگزار شوه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندو صبغت احمدی ارګ وایي چې د سولې د پروګرامونو د چارې بعد د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي.
ولې فعلا بخش عمده برنامه سول توسط وزارت دولت در امور اسلامی که دائمی تدارت چه در پیش بوده میشه.
د ولسمشر مرستیال وین مرتضوی و د کندهار امنیت قمندان وای د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تیرې شپې په حمله کې یو لس امنیتي سرتیری څلور انتحاري حمله کوونکي او ولس طالبان وژل شوي دي. همداراز به په دې خبري مجله کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي د انتخاباتو وروستی حال در کو کو وخت نو د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو د نن ورځې د لوبي وروستی حال هم درکو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې وزارت وایان په خبره جرمني ضمانت کړی چې د دغو خبرو ته زمينه برابره کړي. د پد اصل کې د امریکا او طالبانو د استازي ترمنځ د خبرو وم پړاو په قطر کې روان دي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی وایي جرمني ته د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې هغه هیواد ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرو او انتخاباتو سره به همکاري وکړي. د خاغلی احمدی په خبره افغانستان او نړیوال شریکان هیله لري چې راتلونکو ونیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیله بخونکي خبرونه خپاره شي. احمدی د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر دوه ونیو پورې د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي.
البته گفتگوهای بین الافغانی شاید در یک دو هفته آینده
وویل البته بین الافغانی خبرې ښایي په یوې یا دوه ونیو کې پیل شي. المان ضمانت کړی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب استازو ترمنځ به خبرو ته زمينه برابر کړي.
میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان
خاغلی احمدی ونویل چې دغه خبرې به چیرې پیل شي. خدای وویل چې اندونیزیا، ازبکستان او جرمني هغه هیوادونه دي چې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره تیاریان خودلې دي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو لپاره شین څراغ نه دی خودلې. د طالبانو ډله اوس مهال له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد له دوه ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازي سره په لیدو کتو بوخت دی. که سه هم تر اوسه د دغه ناستې نتیجه نه ده څرګنده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال هیله وښوده چې د سپتمبر له میاشتې د مخه به له طالبانو سره د سولې یوه هوکړه وشي. پر امریکا سربیره افغانستان اوس د جرمني همکاریو ته سترګې په لاره ده. هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي برلین ژمنه چې د سولې له هوکړې وروسته به هم له کابل سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، دا هیله مندي په داسې حال کې ښودل شوې ده چې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ همدا اوس په قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د اووم پړاو خبرې روانې دي. دواړو لوریو ځینو سرچینو په قطر کې د خبرو دغه نوی پړاو چې تېر ورځ پیل شوی دی مهم بللی دی. لکه د تېر په څېر دواړه لوري که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات یې رسنیو ته نه دي ورکړي، خو یو شمېر سرچینو پرون لویدیځو خبري ایجنسیو ته دغه خبرې حساسې بللي چې د دوی په وینا ښایي پرېکړې پکې وشي. په دې مسلې نوریاس نوری د چارو له کتونکي وحید مجده سره چې د سولې خبرې له نږدې ساري مرکه کړي.
ګورې اصلا د ضرورت نه لري چې موږ وایو چې د نامعلومې سرچینې طالبانو په ورځ او ویلي دي او امریکان هم ویلي دي چې دا پړاو مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې ټولو نه پسر د بهرني قوتونو وتل دي له افغانستان څخه چې طالبان په دې تاکید کوي، او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هېڅ صورت په نورو مسایلو باندې خبرې نشي کېدای. بنابر این له اول نه باید د امریکایان دا مسله تګلګې چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
طالبانو یوې سرچینې ویلې دي چې مونږ تر هغو پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چېرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بېرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بېرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسیتوب ته ورسېږو. آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
خبره دا ده چې اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه په شا شي، که مهم هېوادونه هم ضمانتي چې بیا هم دا کوم فایده نه لري. لکه د بارجام مسله وه چې موږ ولیدو، نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو همدا دی چې کله دې توافق کوي چې بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان دې بهرنۍ قوتونو سره اوربان کوي که جنگ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې په همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسایل هم شته دی د همدغه موضوع پات چې هغه هم جزئیاتو کې راځي او توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي. دا آسان پړاو نه دی، او خو په هر حال امریکایان دا خبره په راځي کړي دي چې دوی د وتلو نیت لري، او هم چې هم شاف کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وتلو نیت لرو، او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ. یعنې طالبانو سره کښېنې د پیل لهفاني په مذاکراتو په جریان کښې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وکړئ.
د دغه اووم دور خبرو سره هیله ډېرې زیاتې شوې دي، او فشارونه هم ډېر زیاتې په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بالاخره دا خبرې باید یو څه نتیجه ورکړي. یعنې فکر کوي چې دا ځل به په دغو خبرو کې حداقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي که نه؟
بلې بالکل، که توافق ونه شي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسیون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي هغوی چې د جګړې په میدان کښې هغوی په هلوځلو بوخت دي، د هغوی خیال باید وساتل شي. یعنې دوی نه شي کولای چې بېل د هغوی د مشورو نه پرېکړه وکړي، او د هغوی پرېکړه همدا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرني قوتونه له افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي د افغانستان په چارو کښې. اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا دا ډېر وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر احساس پړاو دی.
د چارو کتونکې وحید مجدو چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره د قطر د ناستې په اړه باندې خبرې کولې. بلخوا ارګ وایي چې د سولې د پروګرامونو همدا چارې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوی مشورتي جرګې د وړاندیزونو په اساس د سولې پالي شورا کې هم اصلاحات راځي، خو د سولې علي شورا د رهبرۍ پلاوی غړي وایي چې د سولې علي شورا کارونه په تعطیل کې دي او دغه شورا له تیرو وو میاشتو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له دې وروسته به د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې چارې سمبالوي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له وړاندې سره سم د سولې علي شورا د اصلاحاتو په څرنګوالي کار روان دی. غوای تاسو په جریان کې چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د سولې پالي شورا کې په اصلاحاتو ټینګار شوی. اصلاحات به په دغه شورا کې راځي، خدا چې د اصلاحاتو څرنګوالی به څه ډول وي څه وخت به عملي کیږي اوس له وخت مخکې خبره ده، خو دا مهال د سولې د پروګرامونو عمده برخه د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له لوري چې ښاغلي رحیمي په راس کې دی پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د تازه فرمان لمخې د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکل شوی. دا په داس حال کې ده چې د سولې علي شورا شاوخوا نه کال وړاندې د پخوانی ولسمشر حمید کرزي د واک په مهال د لوی جرګې د شپاړه سو استازو په وړاندې رامنځته شوه چې له شپېتو زیات غړي لري. د سولې په علي شورا کې یو شمېر پخوانی جهادي مشران، دینی عالمان، قومي مشران شامل دي چې ځله د دوی په کارونو نیوکه سوي دي. تر ډیره انتقادونه دا دي چې د متجانس جوړښت لامل د غشورا ونت واني ده چې په تیرو څو کلونو کې د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د دغه شورا د رهبری پلاوی غړی قاضی محمد منوی قادوای چې په تیرو اتو میاشتو کې دغه شورا یو غونډه هم نه ده کړې.
د سولې شورا په خاموشۍ کې یا په تعطیل کې قرار لري، نه د لغوي اعلان شوه ده او نه عملاً مجلس راغوښتل شوه ده. دا به ډېر زر معلومه شي چې د سولې علي شورا ته ضرورت شته دی بس فعالېږي او ګنا هم.
د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې که دواړه بنسټونه ساتل کیږي نو د سولې علي شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د کارونو ترمنځ باید تفکیک رامنځته سي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مشورتي چارې باید د سولې علي شورا او د سولې له تړون وروسته د موافقې د پلي کېدو چارې باید د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته وسپارل سي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا یو اساسي رکن د دولت وګرځي، دا به یو ښه خبره وسي. که چېرته د امریکایانو سره طالبان توافق ته رسېږي او بالاخره د دې توافق نه وروسته افغانستان د حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي د سولې، زه باور لرم چې بیا د تخنیکي کارونو لپاره همدارنګه د مشورتي کارونو لپاره د وزارت یو اساسي رکن تعریفېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د قطر په پلازمېنې دوحه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالب پلاوي ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې پیل شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخو کې د عامه روغتیا وزارت پر جدي اقداماتو ټینګار وکړ. خغلی غنی نن د سرطان پر ضد مبارزې په ملي سمپوزیم کې وویل اړتیا ده چې د سرطان د تشخیص او درملنې په مرکزونو کې توپیر موجود وي. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه نور حال د خان محمد سین پر راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو 80% مړینه په رښتیا چې یو ملي ناورین دی. ښاغلی غنی د یک شنبې په ورځ د سرطان د ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په ملي سمپوزیم کې د عامې روغتیا وزارت ته سپارښتنه وکړه چې د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره دی د مرکزونو جوړولو ته اقدام وکړي.
ما یې دا تاسو داده چې دغه ارقامو باندې واضح یو پروګرام در باندې غواړم او واضح اقدامات درنه غواړم. زکر دا یوازی پا دوی بانده نکیگی وقتی شل زره نفرم نه اتیا فیصد پکال که حق ترسیگی نو دا یو ملی فاجعه او ملی فاجعه مقابل که در اختیا وزارت ماشین نلری دا نلری تاسی یو رز ما تا نیراغلی تلمانم گختنی کرید سرطان بانده زوکم او دا دی من الوال نده ما تا برانزی لماره با گختنه کوی
دا افغانستان جمهور رئیس هم داشان وویل دا واقعه پا برخه که خی اقدامات شوی خود درملن پا برخه که وز هم جدی ستونزه شته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخ په دغه هیواد کې هر کال 40,000 کسان د سرطان په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي چې شاوخوا 15,000 ترې مري دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې له دې هم په سرطان اخته ډیری ناروغانو په افغانستان کې د یادې ناروغۍ د ناسم تشخیص او لومړنیو درملنو د نشتون له امله شکایتونه کړي او ویلي دي چې د سرطان ډیری ناروغان د درملنې په هدف په ډیرو لګښتونو له هېواده بهر ځي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سرطان دوه لامل لري یو ژنیتیکي چې مخنیوی ګران دی او بل غیر ژنیتیکي چې مخنیوی کیدلی شي د فیزیکی فعالیتونو نشتون، ډیر وزن، د الکولی مشروباتو کارول، مزره شعاع، ډیر عمر، نه امیندواره کیدل او ماشومانو ته د مور د شیدو نه ورکول د سینې پر سرطان د ښځو د اخته کیدو عمده لاملونه دي. د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤلین د سرطان د تشخیص او درملنې په برخو کې د شته ستونزو موجودیت تاییدوي. د دغه وزارت د یادې برخې مسؤول ډاکټر سید حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل ستونزې شته خو وزارت هڅې کوي چې په لږو امکاناتو دغه ستونزې حل کړي
یک حقیقت است و
ده وویل دا مسئله یو حقیقت ده او موږ پرې اعتراف کوو یعنې په افغانستان کې چې د سرطان پر وړاندې په کومه اندازه مبارزه لازمه وه نه ده شوې او وزارت په موجوده امکاناتو توانېدلی چې یو مرکز په جمهوریت روغتون او د سینې د سرطان بل مرکز په استقلال روغتون کې ولري
سرطان سیدیه یک مرکز داره
په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ رئیس نسرین وریاخیل چې د دغه سمپوزیم په ناسته کې حاضر و ویل دغه بنسټ د سینې د سرطان د لاملونو او وقایې په برخو کې په ټول افغانستان کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي
او دا هم یو امنیتی موضوع ده کندهار امنیت قمندان وایي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په حمله کې 11 امنیتي سرتیري 4 انتحاري حمله کوونکي او 11 وسلوال طالبان وژل شوي د قمندان په وینا وسلوالو طالبانو لومړی د چاودیدونکو توکو ډک د 4 حموي ټنکونو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې وکړې او وروسته یې جګړه رامنځته شوه په همدې حال کې د کندهار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په حمله کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتي د وسلوالو طالبانو بیا په یو خبره کړي بیان کې د معروف ولسوالۍ د سقوط او د 500 امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړي صادق ریښتینی له کندهار راپور لري
د کندهار امنیت کمانډان تاجین خان وایي چې وسلوالو طالبانو تېر شپه نا وخت د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ چاودیدونکو توکو ډک د 4 هموي ټانګونو په وسیله چاودنې وکړې چې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې چې پر مهال یې 11 امنیتي سرتیري 4 ځان وژونکي او 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 22 امنیتي سرتیري ټپیان دي د کمانډان په وینا ټپیان او وژل شوي سرتیري ښار ته انتقال کړي او پر ځای نور سرتیري ولسوالۍ ته لېږلي بلخوا د کورنیو چارو وزارت د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په حمله کې د 25 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو تایید کړي دغه وزارت په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د ولسوالۍ وضعیت اوس نورمال دی او سیمې ته نور کومکي ځواکونه رسېدلي بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتی د دورانی په وینا د ولسوالۍ سره رابطه پرې سوې نو ځکه تر اوسه د مړو او ټپیانو دقیق شمېر نه دی معلوم
چې پولیس په شهادت باندې رسېږي طالبان هلته راځي حمله کوي نو طبعاً موږ کارمندان هم په شهادت ورسره رسېږي خو تر اوسه پورې چې وایي معروف ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیر تللي دي نو هغوی انشاءالله وګورو چې په راتلونکي 2-3 ساعتونو کې زموږ څومره کارمندان هلته په شهادت رسېدلي دي او څومره په زخمي حالت کې دي اوس معلومات ترلاسه کړي چې زخمیان هم پکښې کې دي نو دا تر اوسه موږ ته داسې دقیق معلومه نه ده ځکه چې نه موږ ته خپلو کارمندانو سره تماس لرو خو د امنیتي ځواکونو له کبله چې هلته ټپیان هم شته نو دا به وروسته معلومه شي چې زموږ څوک شهید شوی دي څوک مړ ټپیان دي
وسلوالو طالبانو په یو خبر کړی بیان کې د معروف ولسوالۍ د سکوت او د 50 سامنتی سرتیرو د وجل کېدو ادعا کړې. د معروف ولسوالۍ تیر کال د نامنوي په وجه د خپل اصلي موقعیت څخه لسګونه کیلومتر لیرې اوسنی ځای ته را انتقال شول، چې چارواکو یې تاکتیکي شاتګ او وسلوالو طالبانو یې د نیولو ادعا کول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، دا خپرونه تر شپږ نیمو بجو جریان لري. هیله ده تر پای راسره پاتې شي. د ولسي جرګې د انتخاباتو د البته د ولسي جرګې د لومړي معاون او دوهم معاون همداراز د منشي لپاره نن چې کوم انتخابات ترسره شول، دا دویم پړاو ته لاړل، ځکه چې یو نومان هم ونه توانید چې 50 جمع یو رایه ترلاسه کړي. د لومړي معاونیت لپاره نن کمال صافی، محمد عالم سائی او نجیب الله ناصر ځانونه نوماندن کړي وو، چې خغلی سائی درې نوي، خغلی ناصر دواوی او خغلی صافی و درش رای ترلاسه کړي. یو هم 50 جمع یو رای و نه ګټلې. په دې سره دا پړاو پای ته ورسید او سبب ټاکل شوی دی چې د خغلی سائی او ناصر ترمنځ چې دواړو لوړې رای ترلاسه کړي وي، د لومړي معاونیت لپاره بیا انتخابات کیږي. د دوهم سلی لپاره عبدالرحمن وردک او رقیا نائل نوماندانو چیرې کې هم یو ونتوانید چې 50 جمع یو رای ترلاسه کړي. اغلی نائل یو سل دیار لساو، خاغلی وردک شپږتیا رای ترلاسه کړي. سبب د دې پوسټ لپاره دوه نوي نوماندان، دوه نوي چیرې بیا انتخابات کوي. او د منشي لپاره حلیمه صدف کریمی 25 رای ترلاسه کړي، عبدالله محمدی سلویخت رای، سید عظیم کبرزانی سلور شپیت رای، اوسد الله شاباز اتاوی رای ترلاسه کړي. سبب د دوی تر په دوی کې د دوو کسانو ترمنځ چې یو عبدالعظیم کبرزانی دی او بل هم اسد الله شاباز لوړ رای ګټلی، د دوی ترمنځ به د منشیتوب لپاره انتخابات کیږي. او د مرستیال منشی لپاره د ولسی جرګې وکیله لیلما ولی حکمی درې درش رای ترلاسه کړي، فریدی حمیدی درې شپېتا او عرفان الله عرفان اتنوي رای ترلاسه کړي. سبب د دوی ترمنځ بیا انتخابات کیږي. البته د فریدی حمیدی او د عرفان الله عرفان ترمنځ زموږ غږ له ازادي راډیو نوري ورزو. کونړ ولایت ته د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلک له کمزوري امنیت شکایت کوي. دوی وایي ولسوالۍ پر دریو برخو ویشل شوی، یو اړخ یې داعش یا اسلامي دولت ډلې نیولې، بلې طالبانو او په منځ کې حکومت ولس راګیر دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ وټپور ولسوالۍ د قمچي کلی اوسیدونکي وایي د امنیت د نشټوالي په وجه د لمانځه د پاره جمعاتونو ته هم نشي تللې. عبدالله او حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
چې امنیت د خلکو په کړې وړې کولې، خو امنیت نشته. چې امنیت وي خو بس خلک به قرار په خپلو کورونو کې ناست وي، کورونه به نشړه وده، کورونه شړلې، مالونه پرېښې دي، او زین پرېښې دي، ورو بس پټي پرېښې دي، هرڅه پرېښې دي، ورو بس شړ شړ کورونه دي، ټوله قمچي شړه.
زموږ په سیمه کې حالات ډېر د اندېښنې وړ دي. د نن سبا وختونو کې ډېر خلک چې کوم دی نو د خپل کورو څخه وتلي دي په نورو سیمو ولسوالیو کې. د جون شپې ورځې سبا کوي، نو لامل همدغه داعش او د دې جنګونو له امله وتلي دي.
د قمچه یو وټپور اوسیدونکي وایي سیمه یې په دریو برخو ویشل شوی. شفیق الله وایي
یو د سیمې یو اړخ ته د خلافت یا داعش ډله ده، د سړک په سر باندې د حکومت ډله ده، او د غره د بل سر ته بیا د امارات ډله ده، او په منځ کې دغه ولس اوړي راو دغه خلک د سیند تر بریده را رسیدلي. دا لري چې مونږه د سیند زمونږ برید دی.
خلک ویر لري چې چیرته حکومت د قمچي او د وټپور په نورو ساحو کې د داعش او نورو وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه وننيسي، نو کې دی شي چې د نورستان پارون او د یاد ولایت دوه ولسوالۍ او د کونړ چپیداری او مانوګي ولسوالۍ ته غزیدل سرک هم وتړل شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قمچي په ګډون په وټپور کې د محلي اردو درې پوستي جوړوي او له خلکو هم د همکاري غوښتنه کوي.
پرې کمچه په ارتباط مختصم نیولې په نظامی شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي، د عجل د بیزونه جوړیږي. د دوی نه مې غوښته دا چې د خپل کور کهول او خپل کروندې د ساتلو لپاره تاسو حرکتونه جوړ کړئ، موږ مهمه کوو، وسلې درکوو، معاش درکوو، د خپل کور ساتنه وکړئ. همدارنګه د کمچه لپاره یو اساسي پل هم په پام کې ده چې خپل جوړ سي تر څو کتاب او جستامونه تاګ ور تاګ وکړه.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د امنیت له کمزورتیا او دغه سیمه کې د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي له امله په داسې حال کې شکایت کوي چې د یاد ولایت د چپې درې او ماڼوګي ولسوالیو په لرې پرتو درو کې اوس هم د اسلامي دولت یا داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ په یو بل بریدونه دوام لري چې هلته هم ولسونه د دواړو ډلو ترمنځ راګیر دي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري او درنو دوستانو، د 2019 د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن انګلند او هندستان لوبډلې سره مخامخ دي. انګلند د ټاس په ګټلو سره لومړی بیټنګ وکړو او د هندستان لوبډلې ته یې 3.3 منډې هدف ټاکلی دی. اوس د هندستان لوبډله بیټنګ کوي او تر دې دمه 8 منډې کړي په 2.2 اورونو کې، او کوم لوبغاړی افغانستان به خپل وروستۍ لوبه د راتلونکي پنځشنبې په ورځ باندې له ویسټ انډیز سره کوي. تیر شپه پاکستان نه ماتې خوړلې او په دې سیالیو کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان نه ده ګټلې. ویسټ انډیز او افغانستان په وروستیو 5 لوبو کې چې سره مخ شوي دي، البته په ورځنیو لوبو کې 3 افغانستان ګټلې، یوه مساوي شوې ده او یوه هم ویسټ انډیز ګټلې ده.